مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکیم تاسو ته د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو په اخیری ګړۍ کې هرکلی وایم. له پنځو څخه تر شپږو بجو په دې ګړۍ کې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ساعت برخه دي او مرکې هم لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. او خو لکه څنګه چې درته معلومه ده، د ګړۍ په سر کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره راسره په سټوډیو کې فرخنده اسد موجوده ده، نو راځئ چې له هغې خبرونه واورو.
په کوټه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسله وال وژل شوې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي باید د چین پاکستان په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په اړه حکومت خپل لوزونه پوره کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې د شام د شخړې په اړه له اروپایي ټولنې سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوې دي. نن د اف سي ځواکونو لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې تیره شپه د عملیات له هغې وروسته پیل شول چې د جمعې په ورځ په سبزل سړک ناصرګندو وسلوالو په اف سي ځواکونو برید وکړ. په نتیجه کې درې امنیتي عسکر وژل شول. د مشال رډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي په کیچ ضلع کې د امنیتي عسکرو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د یوې وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی او نور نیول شوی دي، خو لا وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا نن په کوټه کې وسلوال په یو کور ته داخل شوی او د یو ماشوم په ګډون یې دوه ښځې وژلې دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه د زړې دښمنۍ نتیجه ده. د سیمې پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. عوامي نېشنل ګوند یو وار بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې څرګندې کړې دي. د ګوند مشران وایي حکومت ورسره کړي لوزونه سرته نه رسوي او د مغربي لارې په اړه متضاد بیانونه مخې ته راځي. د ان پی مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي
مونږ د هغې په بریفنګ اورېدو باندې ستړي شو، خاص کر حسن اقبال، مطلب چې د هغه بریفنګ مونږ بایکاټ کوو او مونږ چې کوم دی نو بیا به سرکاري دې بریفنګ ته مونږ نه ځو. مسله وزیر اعظم غواړي نو آل پارټیز کانفرنس دې روغ غواړي، ځکه چې ټولو پارټو سره د وعده کړې وه، نو دا وعده پوره کېدل غواړي.
عوامي نېشنل ګوند د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال لخوا د سی پیک په اړه د راروانې نهې په ورځ په پېښور کې ټولګوندیز غونډه کې له ګډونه انکار اعلان کړی و، خو بلخوا دغه غونډه هم ځنډول شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي وزیر اعظم نواز شریف د په استعفا او احتساب کې یو لار غوره کړي. پرون په لاهور کې عمران خان رسنیو سره د خبرو په وخت ویل د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه به په اسلام آباد کې د حکومت ضد خپل اخیری احتجاج کوي او تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به دغه احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف پرون د آذربایجان په مرکز باکو کې ویلي په پاکستان کې ځینې عناصر د هیواد پرمختیا نه غواړي، نو ځکه هم له احتجاجونو کولو سره د پرمختګ په لار کې خنډان جوړوي. د ارګ ماڼې وایي د حزب اسلامي او د سولې عالي شورا ترمنځ د ګډې کمیټې د جوړېدو په برخه کې کار روان دی او ډېر زر به په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني حکم جاری کړي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې که څه هم د ولسمشر غني د دغه حکم دقیقه نیټه ونه ښوده، خو ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه هر اړخیزې هڅې روانې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بریکس هیوادونو مشران نن د هند په گوا ښار کې غونډه کوي. په دغه سرمشریزه کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي وویل ترهګري په سیمه کې امن او پرمختګ ته یو لوی خطر پیښوي. په دغه سرمشریزه کې د برازیل، روس، چین او جنوبي افریقا ولسمشران هم ګډون کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس واره په یو ټویټ کې ویلي په افسوس سره د ترهګرۍ زیږونځای د هند په گاونډ کې دی. نوې ډیلی په اسلام آباد دا تور لګوي چې پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او دغه هیواد په نورو سیمو کې د ترهګرو مرسته کوي چې له وجې په سیمه کې بدامنی مخې ته راځي. بلخوا اسلام آباد دغه تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د شام د جګړې په اړه د واشنگتن او له اروپایي ټولنې سره خبرې وکړي. کیری وا د سویس له خبرو ورسته چې دغه 15 کلن کړکېش ته بیلابیلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی وو. خپلو برتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغه خبرو په اړه معلومات ورکړي. د اکتوبر په 15مه د سویس په لوزان ښار کې جان کیری د روس بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف او د سعودي عرب، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکی له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره وکتل، خو د شام شخړې ختمولو په هدف دغه خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. روس په امریکا تنقید کړی چې دغه هیواد د ماسکو خلاف د مبینه انټرنیټي حملې تیاریانې کوي. د ماسکو دانی وکیل هغې وروسته مخې ته راغلی چې کله د اکتوبر په 14مه نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وویل په امریکایي سیاسي ادارو د روس په مبینه انټرنیټي حملو به دوی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو پیغام ورکړي. بلخوا د امریکا استخباراتي چارواکو ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د امریکا حکومت د ماسکو ضد د ممکنه انټرنیټي حمله لپاره تیاریانې کوي. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي دوی دا کار د امریکا په انتخاباتو کې د روس مبینه مداخلت په جواب کې کوي. د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ویلي د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن دی د منشیاتو استعمال ټیسټ وکړي. ډونلډ ترامپ ویلي په تیره ټلویزیوني مباحثه کې هیلری ډیره پرجوشه وه. ترامپ په میډیا هم د درغلیو تور پورې کا ویلي چې میډیا پرده د تورونو لګولو سره دا هڅه کوي چې د نومبر 8 نیټې انتخابات هیلری کلینټن وګټي. د ډونلډ ترامپ دا څرګندونې د 2015 کال د هغې ویډیو خپرېدو یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلی چې پکې نوموړي د ښځو په اړه نامناسب بیانونه ورکړي وو. دا خبرونه
فرخنده اسد تاسو خبرونه وړاندې کړو. اوریدونکو په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. امنیتی ځواکونو کوټه کې د اف سی ځواکونو تر وژل کېدو وروسته ځینې کسان نیولې دي. عوامي نشتلګون وایي تر څو چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه وي خوندي کړی، په دې اړه د حکومت په خبرو نور باور نه کوي.
زموږ وزیر اعظم په آل پارټیز کانفرنس کې د ټولو پارټو سره وعده کړی وه او بیا اناؤنس کړی وه چې مغربي اقدامي کوریډور په ترجیح بنیادونو باندې جوړو. پکار دی چې وزیر اعظم دا وعده پوره کړي.
د خبر ایجنسی په جنگ ځپلې باړه کې یو نوې لایبرری یا کتابتون جوړ شوی.
مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
بلوچستان کې حکومت داوه کوي چې بزرګونو هغه ماشومان سکولونو کې داخل کړي چې تر اوسه لزده کړو بے برخې وو، خو یو څېړونکی وایي د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسه. اوریدونکو د بلوچستان په کوټه او د دې صوبې په ځینو نورو برخو کې اف سي ځواکونو عملیات کړی دي او د چارواکو خبره څلور کسان په دې عملیاتو کې وژل شوی دي. همدارنګه ځینې کسان نیول شوی هم دي چې دغه کسانو د چارواکو د دعوی مطابق ځینې وسلې هم نیول شوی دي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
په کوټه کې د سرحدي عسکرو لخوا تیره شپه پر سبزل سړک د سرچ اپریشن په دوران کې دوه وسلوال کسان وژل شوي او ځین نور نیول شوي دي. د اف سي د ویان له لوري په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په دغه سیمه کې دغه وروست د کمبینګ په نوم عملیات پیل شول، کله چې د جمعې په ورځ پر سبزل سړک د نظرګنده وسلوالو کسانو لخوا پر موټرسایکلانو ګزمه کوونکو اف سي عسکرو ټکان وسول او په نتیجه کې درې عسکر وژل شوي وو. ویان زیاته کړې ده چې تیره شپه سرحدي عسکرو یو شکمن کور ګیر چاپیره ګیره کړې، نو دغه کور څخه ناڅاپه پر سرحدي عسکرو ټکان پیل شول. په جواب کې سرحدي عسکرو هم ډزې وکړې چې له امله دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. د وژل شوو کسان په باب لا تر اوسه دا نه ده څرګنده شوې چې هغه څوک دي او د کومې ډلې سره تړاو لري. هلته د ایران پل ته نږدې د کیچ ولسوالۍ څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې تېره ورځ د سرحدي عسکرو سره په یوه نښته کې د کلدم اسلام بلوچ تنظیم یو دوشت کلن غړی محمد وارث وژل سوی، پر دې مهال لس نور شکمن کسان نیول سوی دي. د ایپسین د ویان په وینا چې د پیښو وروسته درنه وسله هم ترلاسه سوې ده. دغه ډول په تم کې د سرحدي عسکرو او وسلوالو ډلو سره په یوه نښته کې یو لاروی سلیمان وژل سوی او یو سرحدي عسکر ټپي سوی دي. بل پلو ته د کیچ د مند سیو څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل سوي دي چې د مند په غرنۍ سیمه کې تیره ورځ شپنو د څلورو کسانو تشدد زده مړی میندلې دي او د هغو عکسونه هم پر سوشل میډیا خپاره سوي دي. که څه هم وروسته ځایي پولیس یا لیویز د یادې سوي غرنۍ سیمې په لور روان سوي دي، خو د وروستي اطلاعاتو له مخې دوی بېرته نه وو راستانه سوي. د یادونې وړ ده چې په صوبه کې د لادرکه بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسینګ پرسن له لورې د یوې لسیزې راهیسې ادعا کېږي چې د کوچ په ګډون د صوبې د بېلابېلو برخو څخه په زرګونو بلوچان تر اوسه لادرکه دي او په دې کې د سلګونو مړي میندل سوي دي. خو حکومت همېش دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د لادرک کسانو شمېره د څو درجنو څخه زیاته نه ده. په دوی کې هم زیاتره په پټه په خپله خوښه سره و بارانی هیوادو ته تللي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند د دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کړي یا موږ خپل دا چرچونو د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. عوامي نشتلګون وایي تر څو چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه وي خوندي کړی، په دې اړه د حکومت په خبرو نور باور نه کوي او د پلاننګ وزیر احسن اقبال په بریفینګ کې به ګډون نه کوي. دوی وایي چې په کار ده چې د پاکستان وزیر اعظم هغه وعده پوره کړي چې د پښتنو سیاستوالو سره یې کړی وي. سراج ظهیر پی رپورټ لري.
دا عوامی نیشنل ګون مشر اسپندیار ولی خان ویلی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې په غربي سړک ورسره حکومت په تیر ټولګوندي زغونډه کې وادي کړې وي، خو تر اوسه پورې خپل وادي پوره نه کړې. نو په دې بنیاد به دوی د منصوبه باندې د وفاقي وزیر احسن اقبال لخوا په بریفینګ کې ګډون نه کوي. باید چې وزیر اعظم یو بل ټولګوندي زغونډه راوبلي. په 13 اکتوبر د منصوبه باندې وفاقي وزیر احسن اقبال په چین پاکستان اقتصادي راهداري د خیبر پختونخوا مشروالۍ ته خبرونه ورکوله، خو د ځینې مصروفیاتو له وجې نوموړي د پېښور دغه دوره وځنډوله. مشال ریډیو چې سی پیک منصوبې په اړه داوا منشتل ګوند د جنرال سیکرټري میا افتخار حسین نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
مونږه رومبه خبره دا کو چې سی پیک زموږ وزیر اعظم په آل پارټیز کانفرنس کې د ټولو پارټو سره وعده کړې وه او بیا اناؤنس کړې وه چې مغربي اقدامي کوریډورو په ترجیح بنیادونو باندې جوړو. پکار دی چې وزیر اعظم دا وعده پوره. یو خبره بل دا چې د مونږ د هغې بریفنگ اور دو باندھے ستڑی شو، خاص کر حسن اقبال مطلب چې دا بریفنگ مونږ بایکاټ کو او مونږ چې کوم نه بیا به سرکاری دی بریفنگ ته مونږ نه مسله وزیر اعظم واړی نو آل پارټیز کانفرنس دی رو واړی ځکه چې ټول پارټو سره د وعده کړی و نو دا وعده پوره کیدل غواړي او ټول پارټي چې کوم نه مطلب کرا غواړي نو به ډیره خبره چې مونږ دا نه وای چې وزیر اعظم دی مطلب مونږ سره خبرې وکړي، بلکې وزیر اعظم دی چې کوم نه آل پارټیز کانفرنس رو غواړي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل چې ګوندی سي غونډي د دې مسلې د حل لار راوستې شي نو هغه وي
اپیسی خو مخدوم شوې دي، خو که فرض تاسو لاین غلطي او تاسو هغه ځای ته ځان د سوال نه واړی نو بیا چې دینو د اپیسی حصہ مقصد نشي راوته، خو که اپیسی مقصد دای چې زمونږ ته اپورتونټي غټه په لاس راغلی دا او وس دې سره څه چلو کو چې په دې باندې زمونږ یو نېشنل کنسنسس جوړ شي نو بیا وي حل راوځي او هغه حل بدایي د شک شوبه نه او د فیصلې د ځان ساتلو نه دا وګړي شي چې دغه اپیسی کې به دې خبره اتفاق وشي چې عرب مونږ با ټول د سګونا ایکول ممبرشپ راوخلو او یو داسې باډي به انډیپندنت جوړ کړو چې هغه د دې سی پیک متعلق په میرټ باندې فیصله کوي، نو الله چې دینو د دې ریزلټ راوته شي.
لډیره وخت د پښتنو ملت پال ګوندونه د چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې اندېښنې لري، او د دې په وینا چې حکومت ورته سو سو وار خبرونه ورکړي خو دوی یې کانه نکړل. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا وسوري دي شي. د خبر ایجنسی جنگ زپلې باړی سیمه کې د رحمت میموریال ټرست په نامه د ځوانانو ایوی خیریه ادارې د یادې سیمې د ځوانانو لپاره یو کتابتون یا لایبرری جوړ کړی دی. دوی وایي چې د دې کار مقصد دا و چې دغلته جنگونو سکولونه او تعلیمي ادارې ورانې کړې دي، نو دا ډېر ښه خبره ده چې ځوانانو ته د مطالعه لپاره یو ځای برابر شي. زلاند یوسف زئی نور تفصیل لري. وای
د باړې په بازار کې د خیبری جنسیا د لومړی کتابتون بهر لیکلی شوی دی چې اوس به واکمنی د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیې په وینا دوی سره تر اوسه 160 کسان غړیتوب لري چې پکې 99 زده کوونکي دي، او ورځ تر بله د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخ د نهم جماعت یو زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل
دا ډېر خوشاله یو ده چې موږ راځو ارسنګ کتابونه سټډي کوو، او چې کوم هغه راته مسلې چې مسلې په کتابونه او ګورو بیا پکې ډېر مرګري راځي سکول نه را سره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروری شي. نه کتابونه را سره و نه دومره غریبي نه پیسو، هغه به ډېره مسلې به په دې کتابونه ټوله مسله و چې لیبرری جوړه شو، نو موږ اوس هر کیسه کتاب دې کې خپل شو سکول شو استعمالولی شو.
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلی ځوانان د کتاب لوست خوښوي، او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي، او د خیبری جنسی په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتون نه خلاصوي.
رحمت چې کوم دی دا یو ډاکټر صاحب وو چې مطلب 2012 کې ملټنسي کراس فایرز کې هغه شهید شوی، نو هغه چې کوم دا نظریه و هغه سوچ وو هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو. مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو، او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړې یو بل زده کوونکې شبیر رحمان چې نږدې 6 ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده، وایي چې د پوهې ترلاسه کولو لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو، نوې چاره غلي، او چې کم کتاب هم لکه خوښ شي کورته ورولته بیا سټډي کوو. کتابونه چې کم دي د انسان دوست دی، او دا انسان ته هر قسم فائدہ ورکي، او دا ګورو خشه اسلامي ګورو، اسلامي کتابونه نور داسې زاړه کتابونه ګورو تاریخي.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې نږدې 1,00,000 کورنیو له باړې تحصیل کړي کړي وي چې پکې وس زیاتره خپل سیمو ته واپس شوي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل، او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د خبر ایجنسی د باړې خلکو د خدمتې خلک په نامه یو فلاحي او خیریه اداره جوړ کړې ده. دوی چې د دې ادارې د جوړولو مقصد دا ده چې دغلته نامنوی او پوځي عملیاتو د ګڼو خلکو کورونه وران کړي دي، او د دوی د ژوند سهولتونه یې ور ختم کړي دي. نو دا اداره به کوشش کوي چې په دغې لړ کې مرسته وکړي. فرهاد شینواری نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی په باړه کې ځایی کسانو د خدمت خلک په نوم د یوې فلاحي ټولنې بنیاد ایښی دی. د دغې ټولنې غړي وایي چې د باړې خلک په تیرو اوو کلونو کې جګړو او پوځي عملیاتو ډېر ځپلي دي او د نامنې په بېلابېلو پیښو کې اکثره ولسي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي او دوی غواړي چې د متاثره شوو کورنیو سره مرسته وکړي او د باړې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره کار وکړي. په دې هکله د باړې د خدمت خلق تنظیم مشر طاهر خان مشال ریډیو توای
و د ټولو انجوګونو ته مونږ د یتیمانو د غروبا د خلکو چې کومه کورونه نشته چې څومره شتمن خلک دي د هغو سره مونږ په کانټیکټ کې یو او هغه مونږ سره په رابطه کې دي. نو انشاءالله هغه د مونږ سره دغه د خدمت را تیار دي. د مونږ د سکولونو تباهي شوې ده چې بالکل مکمل یو نسل د مونږ ان پړه پاتې شو. همدغه شان د کورونه مونږ تباه شوي دي او نور زمونږ ځوانان پکې تللي دي شهیدان شوي دي او کم ځوانان چې شهیدان شوي دي هغو ته اوسه پېره مونږ تاغه پیکش قدرم نه ملو چې مونږ به انساني حقوق د پاره چې کم علي زلیبي اب مونږ کو ان شاء الله.
او د دغه تنظیم یو غړي محب الله پردي هم خپل اراده صدا سرګن کړي.
دا صرف انسانی خدمات دی. دے آغاز دے کون کمر خیل نہ شو دے چپ دے مونگ ان شاء اللہ چکم میشن دے پہ یتیمونو بند تعلیم کول پکوم کے کمیٹی راونے دی او دے موجودہ دے ایمبولینس سروس پکوم کے سٹارٹ کول او دے گورنمنٹ نہ دے مونگ مطالبہ دو چ گورنمنٹ کم پہ کی جنہ دے نور آئی ڈی پیز متاثرین خلق لور کڑی سواد باجاوڑ وزیرستان ہگا مونگ لا 30% نری ملو شوی دے مونگ پہ کمر خیلو کے چکم ویرون سکول نہ پروت دی آگا وسم مشمون پتم بگونو کے خپل سکول یی نو په مخه له جمعې روان دی یغه بلډینګ نشته دی چې کم مثال سٹاف دی یغه مونږ له ټیم نور کینو دی ګورنمنټ نه مونږ مطالبه دو چې مونږ په ایجوکیشن او په هیل باندې دا اول زور وخلی.
او یو ځای مشر امان پردی د باړې د خلکو د مشکلاتو په حق لبویل
سکولونه هم نشته دی اسپیټالونه هم نشته دی بازار چې دی باړې دا تقریبا دی لساتو کالو دی نه چې دی مسلسل دا بند وو او دغه سره دی باړې د پنځو کومونو معیشت تر
د باړې د خدمت خلق تنظیم مشران وویل چې دوی به زر د باړې نه منتخب شو د پارلیمان غړو پوځي او پولیټیکل چارواکو او نا دولتي ادارو سره وویني او د دغې سیمې د خلکو مشکلات پورته ور وړاندې کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په بلوچستان کې د زده کړو د عمر په زرګونو ماشومان له سکولونو یا ښوونځیو څخه بهر دي. د تعلیم لپاره کارکونکو دا هم وایي چې په بلوچستان کې تعلیمي ادارې د استادانو د کمی او بنیادي سهولتونو په ګډون ګڼ نور مشکلات هم لري. بلخوا د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره ډیره کمه ده او دوی کوشش کړی دی چې دغه ماشومان سره کار وکړي او سکولونو کې داخل کړي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ درته دروړي.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په بلوچستان کې شاوخوا 50% د زده کړو د عمر جنکې او تقریبا 50% الکان د سکولونو نه بهر دي. الف اعلان ادارې په خپل ویبپاڼه په یوه ویډیو کې ویلي د تعلیمي درجه بندۍ په برخه کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې تعلیمي شرح نوره هم ټیټه شوې ده. تیر کال په تعلیمي درجه بندۍ کې بلوچستان په وم او قبایلی سیمې په اتم نمبر راغلی وي خو سږ کال قبایلی سیمې په وم او بلوچستان په اتم نمبر راغلی دی. بلخوا د تعلیم لپاره یوې ادارې سره کار کوونکي عمر اورکزی وایي په بلوچستان کې د 10,000 زیات سکولونه هیڅ وجود نه لري او شاوخوا 30,000 ماشومان په سکولونو کې داخل نه دي خو فرضي نمونه یې په کاغذونو کې لیکل شوي دي.
په بلوچستان کې مور دین 10,000 نه زیات سکولونه داسې دي چې دا ګوست سکولونه دي ګوست او بیا داسې ماشومان دي تقریبا 23,000 to 24,000 ماشومان ښیي چې هغه ډېر ګوست سټوډنټ هغه دا وایي چې کومه انرولمنټ کمپین و چې لږې زموږ ماشومان انرول شو بټ دټ از ټوټلي رانګ.
عمر اورکزی زیاتوي په بلوچستان کې اکثر سکولونه داسې دي چې د 500 جماعتونو لپاره پکې یوازې یو استاد دی. بلخوا د تعلیمي چارو په ډاکټر لیاقت تابان وایي په بلوچستان کې تعلیمي ادارې د استادانو کمی انفراستراکچر او دغسې د مختلفو چیلنجونو سره مخ دي. او حکومتي چارواکي پاړه بے بنیاد دعوی کوي.
داوی خپل تکیز در کوم حد چې تعلیمي ادارو خبره ده د سرکار لخوا چې کوم سکولونه دي دا وو سټنډرډ کو دا وو څنګه د تیر پنځله شل کال راشي دومره ټیټ شوی چې خلک خپل ماشومان ته لږ وس ولا یا غیا شخصي سکولو کې داخلي شي. څه چې یو کار کړی دي زما په خیال څه کار دی هغه دا دي چې دا کوم جعلي سکولونه چې وو هغه دوی دغه وکړو چې دا سکولونه یې لږ معلوم کړو. نو که دوی کوم د دعوه چې کوي هغه په دې بشپړه چې څوک سروې د ګرد صوبې د نه کړي څوک غږ نه شي کولی د دعوې تر حده پورې خو وایي مګر د مځکې پر سر چې دي هغه اثرات موږ تر اوسه نه دي لیدلي.
بلخوا د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په سبق کې د موجوده حکومت پر مهال د تعلیم شرح ډېره ښه شوې ده. نوموړي زیاته کړه
تر اوسه پورې شپږ پرسنټ بچان موږ ته د پرایویټ اسکولو د سرکاري اسکولو ته راغلي دي چې دا ډېر لوی ریشو ده. موږ په نوي علاقو کې نوي اسکولان چې دي پنځه زره اسکولان یوه کمره یو استاد دی دا موږ دوه کولو ته بیایي او دغه رنګه تقریبا یو دوه زره نوي پرایمري اسکولونه د ګلوبل پارتنرشپ څخه جوړوي. دا تقریبا موږ پنځه سوه مډل اسکولان په کار دي او تقریبا یو پنځه سوه مهاوي اسکولان په کار دي. یو دیار لږونه پوری بچان موږ په سرکاري اسکولو کې مرو یو درې څلور لکه بچان په مدرسو کې دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د بلوچستان د شخصي سکولونو او مدرسو ماشومانو شمیره یو ځای کړي او بیا یې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو په توګه یادوي.
دا مشال ریډیو ده.
اور ریڈیو کو تاسو مشال ریڈیو تا وګي راځي په دې غړې کې په دې وخت کې د سایل ګل په غو کې وسندرو
Thank you.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدل شئ. د خبرونې نیمه ته ورسېدو 15 بجې شوې دي. راځي ل فرخندا صد د خبرونو لنډیز وره.
په کوټه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شو دي. نن د اف سي ځواکونو لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دا عملیات له هغه وروسته پیل شول چې د جمعې په ورځ په سبزل سړک وسلوالو په اف سي ځواکونو برید وکړ. په نتیجه کې درې امنیتي عسکر وژل شول. بل خوانن په کوټه کې وسلوال یو کور ته داخل شوی او د یو ماشوم په ګډون یې دوه خزې وژل دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو بیان په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه د زړې دښمنۍ نتیجه ده. عوامي نشل ګوند او وايي په چین پاکستان اقتصادی راهداري اندېښنې لري او په دې اړه د وفاقي وزیر احسان اقبال لخوا په ټولګوندي غونډه کې ګډون نه کوي. د کورمه د تعلیم محکمې چارواکي وایي په سیمه کې بند اته سرکاري سکولونه بیرته فعال کړي دي. چارواکو په خبره دغه سکولونه چې د کوزي کورمه په مختلفو سیمو کې دي په فرقي ځن خطو کې د ډنګېدو وروسته یو ځل بیا پرانستلي او د ودانیو په جوړولو هم کار کوي. د ارګ ماڼۍ وایي د حزب اسلامي او د سولې عالي شورا ترمنځ د ګډې کمیټې د جوړېدو په برخه کې کار روان دی او ډېر ژر به په دې اړه ولسمشر اشرف غني حکم جاري کړي. د بریکس هیوادونو مشران نن د هند په ګوا ښار کې غونډه کوي. په دغه سرمشریزه کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي وویل ترهګري په سیمه کې امن او پرمختګ ته یو لوی خطر پیښوي. په دغه سرمشریزه کې د برازیل، روس، چین او جنوبي افریقا ولسمشران ګډون کوي. روس په امریکا تنقید کړی چې دغه هیواد د ماسکو خلاف د مبینه انټرنیټي حمله تیاریانی کوي. د ماسکو دانی وکیل هغه وروسته مخې ته راغلی چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن اول په امریکایي سیاسي ادارو د روس په مبینه انټرنیټي حملو با دوی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو پیغام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د شام د شخړې په اړه د واشنگتن او له اروپایي ټولنې سره خبرې وکړي. کیری با د سویس له خبرو وروسته چې دغه 15 کلن کړکیچ د بیلابیلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی وو خپلو برتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته معلومات ورکړي.
له فرخندا ست څخه مو د خبرونو لنډیز واورې. د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس به هم له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر ته ساده پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د ادارې غټي کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کلی کی وفاقی حکومت په کمی ایکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د گلګت بلتستان او سلور ورن صوبو د اعلی وزیرانو په مشرۍ کې د اعلی پای کمیټه جوړی کړي چې دارنګ د ترهګری پر ضد کاروایانو کې توندوالی راشي او د وسلوالو د سہولت کارانو پر ضد هم روان کومبینګ اپریشن نور غوره جوړ کړي شي. ادریه وړاندې لیکي په کوټه کې په وکیلانو د حمله وروسته پوسټ پټول ملک کې د سہولت کارانو پر ضد د کومبینګ اپریشن شروع کولو فیصله کړی و. کوم چې یو ښه ګام دی ځکه چې کله هم د وسلوالو سہولت کاران لمنځه لاړ شي نو دغه خلک به پخپل کمزوري شي. ادریا اخر کې وایي اوس چې وفاقي حکومت هم کمیټې جوړ کړي نو په کار دي چې صوبایي کمیټې هم د ترهګری پر ضد په کامی تګلارې عمل درآمد باوري کړي چې دا رنګ له دې خاورې ترهګری ختم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورس پانه خپل ادریا په چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې لیکلي او یې په دې صوبه باندې د خیبر پختونخوا تحفظات په خپل ځای موجود دي او په 13 اکتوبر د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال په پیښور کې د خیبر پختونخوا مشروالې له خبرونه ورکول وو خو لزینی مصرفیاتو په وجه یې د پیښور دوره وزنډوله. ادریه وایي همدارنګ د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم له حکومت غوښتنه کړې چې وزیر اعظم دې د غربي سړک په حواله خپل وادي پوره کړي. د ادارې په وینا کې وکدل شي نو دا وخت خیبر پختونخوا بد ډیرو مشکلاتو سره مخ تا. یو خو افغان کډوال دي نو بل خو د قبایلی سیمو بې کور شو خلکو هم خیبر پختونخوا ته کډک کړي او د غرنګ دا صوبه په تر هغه کړي چې هم د فرنٹ لائن کردار ادا کوي چې لکبلې سرمایه کارانو خپل سرمایه لدی صوبې نور صوبو ته منتقل کول شروع کړي. نو باید چې وزیر اعظم نواز شریف د صوبې دا صورتحال په نظر کې وساتي او په دې غټه منصوبه کې د خیبر پختونخوا برخه باور کړي او چې څومره هم د دې صوبې اندېښنې دي چې هغه په فوري توګه لریکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. انټرنیشنل بزنس ټایم د هندستان او روس په اړیکو لیکل کړی دی او وایي چې هندستان او روس په دې وروستیو کې ډېر داسې دفاعي او د انرژي تړونونه لاسلیک کړل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پوخوالي ثبوت ورکوي. الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه د هندستان او پاکستان د اړیکو په تناظر کې په پاکستان کې خبرلان ته پور پیښو ستونزو مقاله لیکل ده. د دواړو غټ ټکی درته شاهین بونه راوي.
انټرنیشنل بزنس ټایم په یو راپور کې لیکلی دی چې هند او روسیې د بریکس د کالیزي سرمشریزي غونډې پر وخت 14 لوزنامې لاسلیک کړې دي او د هند په کوډان کولام کې د بجلی د جوهري منصوبې پرانسته هم کړې ده. دواړه هیوادونه رضا شوي دي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ په میدانونو کې د مرستې لپاره به یو شریک کمیشن هم جوړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د هند او روسیې دریز یو دی. نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د روانو چارو په اړه هغه او ولسمشر پوټین یو شان خیالات لري. د راپور تر مخه دواړه هیوادونه په دې هم موافقې ته رسیدلي دي چې په هند کې د سپکو هیلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو شریکه پروژه پیل کړي. بلخوا الجزیره په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي دي چې په ډان ورځپاڼه کې د خبریال سرل المیډا راپور باید د هند او پاکستان د اړیکو په تناظر کې وکتل شي. هند تور پورې کوي چې پاکستان میشتې وسلوارې ډلې په هند دننه بریدونه کوي خو بیا پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې د خبریال سرل المیډا راپور د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. امنست انټرنیشنل په یو بیان کې په سرل المیډا له هیواد بهر د سفر بندیز غندلې دي او په وزیر اعظم نواز شریف غږ کړی دی چې د خبریالانو لپاره حالات ښه کړي. الجزیره لیکلی دی تر کلونو په پاکستان دا تور دی چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي چې پاکستان ته خطر جوړي خو د خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره هغه وسلوالو لپاره ورکي کم چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت
راغلي تیر یا هر څه کې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایان په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې د شام په کورنۍ جګړې د واشنگټن او یورپ له متحدینو سره خبرې کوي. د بل خپل برتانیي فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم پر دې موضوع بحث وکړي. جان کیری تر دې مخکې په سویټزرلند کې لاغو هیوادونو سره چې د شام په پنځه کلنه شخړه کې د اپوزیشن ډلو ملاتړ کړی خبرې درلودې. په دې اړه د صالح محمد صالح رپورټ.
جان کیری په داسې حال کې د امریکا او اروپا له متحدانو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې تر دې مخکې په سویس کې د سوریې پر 15 کلنې کورونی جګړې بحث درلود. جان کیری د شامې پر ورځ د سویس په لوزان کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف دغه ورځ د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وکتل. دا خبرې او ډیپلوماتیکې هڅې په داسې حال کې کیږي چې تیره میاشت هغه اوربان مات شو چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب باندې موافقه سوې وه. تر دې وروسته هم خبرې له کومې موافقې پرته بې نتیجې پاتې سوې او په سوریه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات ونسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د لنډمهاله اوربان د بیا نافذېدو لپاره پر نظریاتو او پیشنهادونو بحث شوی دی. د ده په خبره د شکیلو اړخونو ترمنځ له کړکیچ سره سره دوی د اوربند ټینګښت لپاره د ګډ کار له ادامې سره موافقه کړې ده. شغلی کیری خبرلانو ته وویل چې د دوشنبه پر ورځ به په لوړه کچه پر راتلونکو اقداماتو خبرې ادامه عمومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د داسې سیاسي پروسې غوښتنه یې کړې ده چې په سوریه کې روانه شخړه څومره ژر چې ممکنه وي پای ته ورسوي. د سوریې ځواکونه چې روسیا یې ملاتړ کوي د سوریې د حلب د بیرته نیولو لپاره د دغه ښار په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بمباري کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی د حلب ختیځ چې شاوخوا 215,000 کسان پکښې محاصره دي، شایي په دوو میاشتو کې له بشپړې ویجاړۍ سره مخامخ سي. په حلب کې د ژغورنې یوه کارکوونکي چې په حلوانیه سیمه کې یې له ویجاړې سویو ودانیو د ژوندي پاتې سوو کسانو په ایستلو کې همکاري کوله رسنیو ته ویلي. یو غټ توغندی پر حلوانیا ناحیه ولګېد چې ډېره ویجاړي یې جوړه کړه. ځینې کسان د درې منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې دي چې د پلټنې چارې روانې دي. لویدیځو قدرتونو پر روسیې او سوریې تور لګولی چې پر روغتونونو په بمبارۍ او د ملکیانو په وژنې سره یې جنایتونه کړي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په حلب کې د بمباریو د درولو لپاره د فرانسې د پیشنهاد سوې پرېکړه لیک مسوده د روسیې لخوا ویټو یا رد سوه. راپورونه وایي د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 3,00,000 کسان وژل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، په داسې حال کې چې له پاکستان افغان کډوال په زرګونو تعداد کې شمیر کې افغانستان ته هر ورځ کډه کیږي، هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو NHCR د اندېښنه ښودله چې په دومره غټ شمیر کې د خلکو راستنېدل غټې ستونزې پیدا کوي. د دوی په خبره د خلکو ته د روزګار او د سرپناه مسلې باید په نظر کې ونیول شي. افغان حکومت په کار ده چې د دې بحران د رامنځته کېدو څخه مخکې د دې لپاره په یو پلان کار وکړي. زموږ همکار یوسف زدران په نور تفصیل درته وایي.
د نام نیو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستان او ایران څخه د یو ځایي ډیرو کډوالو راستنېدو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره اندېښمنه کړي او وایي چې دا ستونزه ممکن په افغانستان کې انساني بحران رامنځته کړي. UNHCR وایي چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه چې سرپناه او لومړنیو مرستو ته لاسرسی نه لري سخت اندېښمن شوي دي. د دې سازمان مرستیال فابیو وارولی د شنبې په ورځ په کابل کې د 3 ورځني سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل.
UNHCR او نړیواله ټولنه نه یوازې د کورنیو بې ځایه شوو په اړه بلکې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو په اړه هم سخت اندېښنه لري. هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو پروسه د جولای په میاشت کې پیل شوې او د کال تر پایه ممکن 500,000 کډوال له پاکستانه هیواد ته راستنه شي.
په دې سیمینار کې د ولایتونو د کډوالو چارو ریاستونو مسؤلین بلل شوي تر څو هغوی ته له پاکستان او ایران څخه د راستنېدونکو او کورنیو بې ځایه شوو سره د مرستو د چمتووالي په اړه لازم معلومات ورکړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو لړۍ تر بل هر وخته چټکه شوې او اټکل دا دی چې د روان میلادي کال تر پایه به 500,000 کډوال یوازې له پاکستانه خپل هیواد ته راستنه شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې راستنېدونکو کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لازم چمتووالی لري؟ د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په دې سیمینار کې ګډون درلود د غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له کډوالو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ښاغلی بلخی وایي هڅه کیږي چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د ډېرېدو له امله د بشري ناورین مخنیوی وشي.
د کندوز بې ځایه شو سره چې له دې ولایته وتلي و مرسته شوې ده او طبي خبره ده کله چې د پاکستان څخه راستنېدنه ډېره شوه موږ هڅې وکړې چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیول شي. هم موسسو او هم د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې مرستې ډېرې کړې تر څو د ژمي له راتلو سره د زیانونو د پیښېدو کچه کمه وي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ یوازې د کندوز وروستیو جګړو شاوخوا 20,000 کسان نورو ولایتونو ته په کډه کولو مجبور کړي چې د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي. د دې اندېښنو تر څنګ د تېرې اونۍ په پای کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې اروپایي ټولنه هم د شاوخوا 80,000 کډوالو د جبري ایستلو نیت لري، کوم راپورونه چې د کډوالو چارو وزارت یې ناسم بولي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوي په راتلونکي 4 ورځو کې د افغانستان، پاکستان او UNHCR ترمنځ 3 اړخیزه غونډه جوړه شي او پکې به 3 واړه لوري د کډوالۍ د بحران د حل لپاره خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان په جنوب کې هلمند ولایت په دې وروستیو کې د سختو جګړو سره مخ دی. د طالبانو د حملو له وجې په زرګونو خلک بې کوره او په سلګونو وژل شوي دي. د ای اف پی خبري اژانس په دې اړه خپل رپورټ کې لیکلي چې هلمند کې بې امنی تر ډیره د سیاسي غلطیو له وجې ده. د دې رپورټ غټ ټکی اورو.
د افغانستان هلمند ولایت له کلونو راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې یو مهم ځای ګڼل کیږي. دلته سختو جنگونو په سلګونو خلک وژلي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي. ډېر بې کوره شوي خلک په ولسوالیو کې د طالبانو له بې درېغه حملو څخه د هلمند مرکزي ښار لښکرګاه ته تللي دي. فرانس پریس خبري اژانس یا ای ایف پی لیکي چې په دې بې کوره شو کسانو کې بسم الله هم دی چې د خپلې کورنۍ سره د جګړې ځپلې ولسوالۍ ندالي څخه کډه شوی دی. د هغه کور د طالبانو په یو راکټ لګېدلی و او هر څه یې ختم شوي. هغه په داسې حال کې چې خپل زخمی ماشومه لور فاطمه یې په غېږ کې نیولې وه، ای ایف پی خبري اژانس ته ویلي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې سره نږدې و. بسم الله د هغه لور او نور زخمیان د هلمند په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. نوموړي ویلي چې هر سړی ځکه له نادالي تښتېده چې هیڅوک خوندي نه و. د هغه په خبره انسانان او څاروي یو شان وژل کېدل. ای ایف پی خبري اژانس لیکلي چې د هلمند ایمرجنسي روغتون ته په یوه هفته کې 214 زخمیان راوړل شوي دي. دې روغتون ته جراحۍ لپاره هیڅکله دومره ټپیان نه و راوړل شوي. د غلطه د روغتیایي خدماتو برابرونکي ویستا نستوروویچ په داس حال کې چې زخمیانو ته اشاره کوله، اژانس ویلي چې دغه کسان د ډزو بمی چاودنو او سړک غاړې چاودیدونکو موادو ښکار شوي. ای ایف پی خبري اژانس لیکي چې تیرو څو میاشتو کې خواوشا 15,000 کورنۍ د هلمند له بیلابیلو سیمو څخه لښکرګاه ته کډه شوې دي. یوه میرمن چې د یوې خیریه ادارې په مخ کې د مرستې غوښتنه کوله، اژانس ته ویل چې کورنۍ یې له دوو میاشتو راهیسې ډوډۍ نه لري. ای ایف پی خبري اژانس لیکي چې د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند طالبانو لپاره پاکستان او ایران ته اسانه او خوندي لارې برابروي. دغلته د جګړو دوام او بې امنیتي تر ډیره د پوځي ناکامۍ پر ځای سیاسي ناکامي بلل کیږي. په داسې حال کې چې هلمند کې حالات خراب دي، د ای ایف پی خبري اژانس په خبره طالبانو ټلیفوني کمپنۍ له دې ویرې تړلې چې څوک حکومت ته جاسوسي ونه کړي. ویره څرګندېږي چې د هلمند مرکز لښکرګاه به هم د وسلوالو لاسته ولویږي، خو والي حیات الله حیات وایي داسې به ونه شي. دغه په خبره لا هم حکومت په کنټرول کې دی.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو اوریدونکو، راځي اوس د دلراج په غو کې وسندرو.
ಜಕನ ಗೋ ಬಜಾನ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوس هم تاسو ته په پښتو شاعرۍ کې د مور په اړه باندې رپورټ دراوو چې پښتنو شاعرانو مور ته څنګه احترام په خپل شاعرۍ کې وړاندې کړی دی. دا رپورټ تاسو ته زموږ همکار سراج زهیر جوړ کړو په یو سندره پیل کې.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکے مور
دمیاندو نړیوال ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوه امریکایي زنانو جولیا وارد هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچي پکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسی نوسفزي چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي هغه مشال ریډیو ته وي.
د تخلیق په کار کې د الله تعالی او قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده او په دنیا کې هغه کد بنی ادم مور ده او کد حیوانانو مور ده او کد مارغانو ده هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد د پاره ډیر بیلو سمینه لري. د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې دی هغه مور ده ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د کور سره ټولې تړلې رښتې هم پالی. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغه د وجې نه ژوندون لکه بی دیا د بنی آدم پکې یری
یو مور په دنیا کې چې زړګي تیرا ټولی یو مور په دنیا کې چې زړګي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روح ملک وی چې مور د ټولې دنیا د رښتو نه خوګه رښته ده نو باید چې د مور قدر وکړي شي. نو موري زیاته کړه
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خپل میمو بدل رښته ده په دنیا کې او مور چې کوم ده نو لکه مور معصوم چې کوم تربیت سي هغه د مور معصوم رومبه تعلیم چې کوم ده د مور په غیږه کې زده کوي او مونږ نن سو یو نو هم د دې مایندو د وږي یو دا د مونږ مایندو زموږ سره دوم
همداشن په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاری او شاعری فریحه سید په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونډې انسان دی خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغې هغه غېږه دومره مضبوطه دي. زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي نو هغې د مونږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زمونږ معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو اکثر داسې بچي دي چې هغې د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپل یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی نو پکار داره چې مونږ د خپل مور پلار عزت
وکړو. ګلابونو
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وایف ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ وو آخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی باندې خپل د او چټکري دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته تاسو لاغزه هم اوریدل شي او کچرته فیسبوک لری نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو پاڼه په فیسبوک کې پیدا کړئ او له هغه ځای هم زموږ ریپورتونه تصویرونه او ویډیوګانې خپل هم وګورئ او د ملګرو سره هم شریک کړئ. تاسو دا هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او تبصرې د فیسبوک پاڼې د لارې راوستوئ چې موږ خپلې خپرونې نورې څنګه ښایسته کړو. د مشال ریډیو د ناساته خپرونو اخري شیبو ته رسیدلې وو. راځئ چې له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په کوټه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. نن د اف سي ځواکونو لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دا عملیات له هغې وروسته پیل شول چې د جمعې په ورځ په سبزل سړک وسلوالو په اف سي عسکرو برید وکړ. په نتیجه کې درې امنیتي عسکر وژل شول. بلخوانن په کوټه کې وسلوال یو کور ته داخل شي او د یو ماشوم په ګډون یې دوه ښځې وژلې. په کوټه کې د سرحدي عسکرو بیان په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه د زړې دښمنۍ نتیجه ده. عوامي نشل ګوند وایي په چین پاکستان اقتصادي رادارې اندېښنې لري. په دې اړه د وفاقي وزیر احسن اقبال لخوا په ټولګوندیز غونډه کې ګډون نه کوي. د کورمه د تعلیم محکمې چارواکي وایي په سیمه کې بند اته سرکاري سکولونه یې سناسن نه کاله پس بیرته فعال کړی دي. د چارواکو په خبره دغه سکولونه چې د کوزي کورمه په مختلفو سیمو کې دي په فرقیزه انخوتو کې د ړنګېدو وروسته یو ځل بیا پرانستري او د ودانیو په جوړولو هم کار کوي. د ارګ ماڼۍ وایي د حزب اسلامي او د سولې عالي شورا ترمنځ د ګډې کمیټې د جوړېدو په برخه کې کار روان دی او ډېر زر به په دې اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غني یو حکم ریکری. د بریکس هیوادونو مشران نن د هند په ګووا ښار کې غونډه کوي. په دغه سرمشیزه کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي وویل تراګری په سیمه کې امن او پرمختګ ته لوی خطر پیښوي. په دغه سرمشیزه کې د برازیل، روس، چین او جنوبي افریقا ولسمشران ګډون کوي. روس په امریکا تنقید کړی چې دغه هیواد د ماسکو خلاف د مبینه انټرنیټي حملې تیاریاں کوي. د ماسکو د نیوکه له هغه وروسته مخه تراغلي چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د امریکا مرستې ولسمشر جو بایدن اول په امریکایي سیاسي ادارو د روس په مبینه انټرنیټي حملو باندې دوی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو پیغام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د شام د جګړې په اړه د واشنگتن او له اروپایي ټولنې سره خبري وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې دغه 15 کلن کړکیچ د بیلابیلو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و خپلو برطانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته معلومات ورکړي.
د خبرونو لنډیز تاسو فرخنده اسد وړاندې ک د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر ګواخ در سره اوس د ټولو همکارانو په ستاسو توپ مخخکم تر سبا پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. خو وخت ولرئ.